کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونې په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوه اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي د دې هیواد وبا نور چاته وړیانه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوی اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پرې پلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس، او خاصتا د ملي شورا نه بغوښتنه داده چې سکل زکات کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت کو او په ټینګه مدیریت.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري. دا بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیر شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د خاغلی محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه وړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو او خادرې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبسپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي، او دغه راز د بلخ په چهار بولک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. افغان حکومت او وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګ جوبلې ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې بیا د مرګ جوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هر ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تیره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې اروپا ته له خپل اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه ډوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 80 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاوند وپلورل شو. دغه هنري اثر چې تر اوسه د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبي بدلونکې یا گیم چنجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د ورختون پر دیوال ولیدل شو. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووېډ 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریستي لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مو لازم دی راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټول ثابته سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق لري.
د به همواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات پراخ.
کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی چې اورېدو ته پلان درکو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل سو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت مرکز زرنج شهر په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ورتیا لري او دغه شان 9 میگا واټ برښنا تولیدولای شي. نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویل لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن پستر ګور او به په مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. حادثه تکلسف نن موږ اوبو ځای کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډیرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي اوبو 15 چنده لس چنده ډیرتر کیږي.
شاغلی غنی وویل د اجربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي ترڅو په خبري د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمتوګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عام پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان رئیس مردم کی چشم خود مدیریت کنیم.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1953 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند په هرات کې د سلما او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکې دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړې دوه په حال کې دي او ډیر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او په پیسو امنیتی ځواکونو کرش میره له کورنیو چارو وزارت واخلو. خو دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستان و اموریتل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې شغلی غنی بلبل ترکندونی هم کړی دی. خو یو بیا ورزو په مرکه کې مې د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. ل د پیو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتی دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلای شي هم د اقتصادي نگانه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یغي هم کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولی کمال خان، ولی دغه بند تر ټولو تر نورو بندونو لمړیتوب ورکړل سوچ ورغول سي؟
یو خدغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا کته مشرقي وګوره، شاید البته برقی پیداوار منګول لرلی شو کونړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کوم دل ثنه لول چې او خړو بوله شه. د دې بن اهمیت په دې کې د افهم زمانہ ام برق تولیدي ام ډیر غټ مقدار غټه ساحه د زمکه ام دوه بولان دی راوستل شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دیم د طبي تورو بورا بهږي او هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت د دې نه موږ کیږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د وو اداره خو زما فکر باندې شاید مصرف په نور په اندازه کم راتلو او ډیر ځمکه د وبولاند راتله له سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورمستاس نو پښتنو وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هوا د چې په عموم کې په 15 او 2 تقسیم د څلو ورځې چې دی اغه گاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا دغه وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونو ته دي. یو اوزه داسې ده چې هغه شمال از چغې وب داخل په افغانستان کې ختميږي. نو یو د د د کلیدی لاملونو د مشکلات او عمل چې په افغانستان کې هغه دی وب چې دا د گاونډي هوادو ته بيږي اغه امنیتي مشکل لته ایجادېږي. که تاسو ګورئ دغلط حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې، کلچ د بخش آباد خبرې کړې، کلچ کجکی اوازه غړه شوله، نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وته، د خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې دغه شان د آسیایي میانه سره چې کوم شراکت لري د وبو برخه کې اکثره سرحدي منطقو کې مشکلات ډېر دي. او دغه یو وجه هم دغه وبدي چې دا د ګاونډیان ته بېږي. نو که چېرته بندونه جوړ شي دا وبو داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کیږي او هغه ملک ګاونډي وادون ته داخلي کوم مقدار چې مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی، خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې څېړنو ته زیات څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثره مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید او شاید اوس لپاره ډېر زړې، نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چې سرحدي وبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پراختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په هغه کې مصرف وکړي، چونکې سرحدي مشکلات جوړیږي او د ملل متحدو عضویت لرلو په خاطر دا مملکتونه بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لامل د افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې خطرات لري چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اخترو.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غلاسته رادیو نوري دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واوري د خبره د افغانستان د اوبوده اوس په ورسو د کونړ ولایت چیري چې اوسیدون کې وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سین څخه ګټه نه اخستل سوی. د دې خبرې چې په ځلونو د حکومتونو لخوا ژمنې سوي دي چې په سین به برښنا کوټونه جوړیږي او هم به د ځمکو د خړوبولو لپاره ویالې ستل کېږي، خو د ژمنې نه دی عمل سوی. په دې اړه تفصیل زما د همکار پر راپور کې
دری پنځوس کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډېر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې ته هیڅ استفاده ونه شوه. د دری پنځوس کال کې یو من تخم هم په اوې نه شو چې خړوبه شي او خلکو ته ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه به جوړ کړي، ځمکې ته خړوبه کړي، نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیندي आवाज ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلي او یو څه زمکي پر خړوب کړی دي. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریت او شاړ ځمکې بې اوبو پاتې شوي. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریت پاتې شوي. د داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سین به مهاري کې دلته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغې نه دغه صادرو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سین کې په عظمي کچه په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي. چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر پنځه سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل په اسمار کې او نورم بعضې ساحې موږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبول لپاره یې مټې رابډ وهلې وې د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په څو مترې کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه ښودلو سره د حکومت په یاد یې دا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د رادیو ریډیو سره اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنس ناروغي د اختکېدو له کبله مړ شوي دي. د دې وزارت سرپرست وایي مجروح نن له نری رنس سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د روغتیا له وزارت سره د نری رنس ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنس د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله یې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجرووی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پر ورځ د نری رنس ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسو کولای چې نری رنس ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخو او د هغې تر څنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنس شپږ څلوېښت زره پېښې ثبت شوي او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنس د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نورا قزاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډیره برخه یې ښځې جوړوي. خدای وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوې د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو، د همدې نری رنځ پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه شوې ده. خو مخکې تر دې چې هغې برخې ته ورسو، یو نړیوال راپور درته خپروم. کورونا وبا د اروپایي ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو دا ټول نخ خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کوم هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوی دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتی پراته دي او په خوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 2.5 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 70 میلیونه ډوزه صادرې شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، سم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلینیک ګلدین تای سره په تماس کې مزمون د تاسو وختونه په نهاد د دې په افغانستان کې د انټرنیټ به ډیر زیاتې دومره لوړې دي کنه د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه ستنګیزلې. څومره ملکونه چې موږ سره ګوان دي په غیر ګوان دي د لری دی کنه دي هلته انټرنیټونه چې دي کنه دي په کارمو پنسو باندې د دې انټرنیټ ورته په ورځ دي په چار کوي. خو په بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت پکې مو چې د انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګیو دا سترګې مو ته درد ښکارم سم نه کوي او چې کار بیا به د دې چې موري وګوره د دې ځای نه وګوره چې کوم انټرنیټ کار کوي الله دې مو چې بدای مو تاسو مونږ نه وښه زموږ د پیغام نشه.
زه
زه احمد رحیمیم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه. زموږ نظر دا دی چې د روسیې یعنې د مسکو غونډه ښه نتایج لاسته راوړي او سوله راوړي افغانستان ته. تر هغه مجلس چې افغانستان ته سوله راولي او د افغانستان د کامیابۍ د خیر او برکت او د خلکو د ارامۍ سبب کېږي، موږ هرکلی کوو. خدای دې کړي چې افغانستان کې سوله راشي او کوم مسلمان فکر کړي چې په افغانستان آرام افغانستان کې ژوند وکړي. السلام علیکم.
دوستانو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته راستولې وو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسد الله لودین خبرو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا او بنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پری فلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانستل وروسته یو ولسی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمیر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلی دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړي. د خاغلی محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
اسدالدین څخه مننه. اوس په زما له بلې همکارۍ څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. خغلی غوري وایي لوبه درې د دوه په وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. تیره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې د وام مکړي. په کابل کې نن د تکواندو د دریمې درجې لوبسرانو ته روزنیز ټولګي پرانستل شو. افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوبسرانو لپاره د روزنیز ټولګي د دریو اونیو په مخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړي. دغه روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل پګوته شوی. د نوموړي په وینا د دې ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر دوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپېژندل کیږي. او هندستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونا کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 312 منډې وکړې او انګلند ته 318 منډې هدف ورکړ. د لوبي غوړ لوبغړی شکردون و پیژندل شو. نو موري په 116 توپونو د 12 او 114 په مرسته 98 منډې وکړې. دوړه لوبډلې درې ما یو رسنۍ لوبه درتلونکې جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. کچېری مو خبرونه نه تعقیب کړنو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ او لارسي زموږ د دغه خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل باندې او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی دا په ورستي برخه کې ووري خو تر هغه د مخاله څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کې جو په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصيلي راپور زموږ همکار شم تو کړی دی ل کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علوم پورې دغه مزل څنګه راغلی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوی خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي